خبرونو وخرا ورسید. البته یادونه وکم تر خبرونو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 10 میلیونه او 6 لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرسته نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لورې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشر د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلي کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي یې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی یو انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي ساته د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیونی شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارت درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور می تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم لري بچل نه کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور دې یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډراما لرو.
ولی جانې لونه څه خبره ده؟
جونې ملانډي را باندې وહી.
سوګ ملانډي در باندې وહી.
بس ماما پخت نه مکوا ډېرې وزمره ولم.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هوا بزګرانو چې غنم یې کرلې شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي کواوري او بارانونه ونه سي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې په خوابه د فراه ښار شاوخوا ځمکه کې کوکنار کرل سکالي غنم کرلی او پر دې نوې فصل دوونی تیر شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپل ځمکه کې په کښت بوخت دی وای سکالي د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلی دي. خدای ویری لري چې سکال به هم وچکالی وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې د ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. کباران وشو خو یو څه بلاس ترشی خو کباران ونه شو په سولري او بو د کښ خړوبول مخته تاوان کوي ځکه سره هم ګران ده. یو من غنم مخته په زر افغانۍ تمامېږي. لې امارات څخه زما غوښتنه ده چې بزګرو سره د سر مرسته وکړي.
عبدالستار وای د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي خو تر اوسه دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. د هم د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمه است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچکړ تر څو د لارې خلک وکول سي خپل ژوند مختیوسی
درست پیش ببره.
نه میشت مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خبرو په افغانستان کې د کوکنارو کښت منه کړ. که څه هم هغه محل له بزګرو سره ژمنه شوې و چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی. خدای اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
منه کښت کوکنار یک عمل شرعي
د کوکنارو د کښت منه کول یو شرعي او قانوني عمل دی. خو د دې بوټي لکښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې و. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څنګه چې د افغانستان خلک له بیچارهګۍ او بیوزلۍ سره مخ دي باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایواز مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه ووسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلی خو وچکالی اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید
ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
اروا پوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پیږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترور اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ایتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغۍ مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوړی نه خلک نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پودر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیک السر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې پامثلا کې خدیش پلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یورین دی او سموکر د نسوار دی او الکولیزم دی دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تاثیر کوي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث کوي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کوي. د کولمو چې دی په سکند کې شپږو ود د فیتر نه د پور تریول ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني نو ناروغ ته د قبضیت باعث کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پسوندۍ بڼه پر 13,800 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوري کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځزي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل سي په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږي پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور تور دن نه کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي. او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو دوی نوی، حتی مثلا خزه مجبوری چې تک هر سکه ماتا مواد پیدا کا، بی ادبی دی معافی کا، تو جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځزي او دوی نور پیس نوی، پغلان نوی، د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشئی په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بی ادبیم شروع کوي، د مشرانو خبرم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بيخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمنځه تللی یا کمزوري شوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه شي عادت کیږي، دغه شي پرمخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شپخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بل اخر کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدل، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنزلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي، حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلی، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
اسلام راضا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له 2 کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد سو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو، په دورونه مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو، په کار روزګار کې دلته چې کوم ده، په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره. کورنۍ ته دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو یې لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کول، کور سره، مور سره، په مور هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې به مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کلاچۍ چلوله، کلاچۍ نه بیا کې بیا 1000 روپۍ وګټلې، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کلاچۍ مې خرڅه کړه. بله ورځ خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې ټول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس تي نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات، چې رواني تکلیف یې پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. وروسته مې سوچ وکړم چې اوس دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دنه شمه شنه کولی، ژوند به یې ښه وای، خپل بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبې لاسته هم راوړي وای، سبې چون پرمختګ کړی وای په جامعه کې. زه خو ډېر شیان د لاسته کړی، لکه فزیکي قوت د منځه تللی ده کنه، ورکې اعصابي سیستم ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناس، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ راتګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي راواخیستل، زه په کاڼو وویشتلم، داسې سې ډبرې راواخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې درد څه باندې زه وویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالات کې ده کنه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما ګذشت ورسته وکړو، زه ورکې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ول نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر دی لوری، ما جاړه جون یوازې د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی باندې ژړما، دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنډې را باندې وهي.
خیر دی اوس مو ژاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جنو پیشن نیوی کالی خوړم.
سلیم وروره، ګلالی سم خبره کوي. زه ډېر بد مرغه یم، په توانی کې کند سوم، تور سر می ده دې لپاره سپین کړی، دا یو زوی به می ځوان شي. ما ول ما ولور به می وساتي، خبر نه ما چې زوی می پوجري کیږي او بیا موږ واسي پریږدي.
بس نو نصیب بده دغه سیو.
اوکی نصیب می خور دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دی خورې ما جاړه خدای به پیدا کی.
ولی به نه جاړم یو کار کیږي چې زواز زوی می ورکړي میخی ده مرگ و جوان داره که نست.
خیر اوز جرا بس کن را بشی صبر وکا.
چنگ براشی
زی در تا پیدا کوم.
تا چنگ پیدا کری
بس خپل واس کوم منو.
نو واس خمو طولو کری دی تا هم دیر اصر استری سوی خویز داره که ندی منم سوی.
ستا خبر اصم ده چی دیر پسی او گرزی دولو خووسی مالک سرک پیدا کری دی.
رشتیا زمازوی چیر دی؟
پدی نیم خبر چی چیر دی خود دیگه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده بیوزه پودر ارس را وحل. اگه پودری تا باورشم گنده چه و پاته پلاس را کی؟
تا ورش او رو را یو معلوماتی وکن. زارمی و چاو دلن. کنده شزه اما داگه یوزوی لرم بس.
سمه ده خوری. داده ام داوست ورزم. زوانه و زوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي؟ وایه څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایه د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایه زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
هو جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی. د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي. مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
رښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او دی یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی. ما ځان را وویست. ده تا می ناره گری جهال پور تاشا سیل را غی. خدای دیر نشو لزای نشو پور تا که دی. من دوم را واس ندرلود چه پشای کم اولشینی چه خیره او باسم. پرانو اوز ترگو می اول تا کتل چه سیل یولو. بیچاره نیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوزا ما مرست پواس که نما.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.